قدر منوریدن کوترار سلومړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه چې د 1398 هجري شمسي کال د سنبولیه د میاشتې د 1 نیټې سره برابره ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې د ورځې یو مهم پیښه په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي ښاغلي مین مرستیال باجوړي مرکه د روغتیا په خبرونه کې به په امریکا کې د داخلي او عصبي د مرضي د متخصص ښاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني خبري د عقلي او عصبي مرضيو په اړه او د پروګرام په لړ به د حیدر سلیم په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واف. ګرانو او قدرمنو اورېدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. ایکانومیست د امریکا او طالبانو دې معاملې ته د شک په سترګه ګوري او زیاتوي چې داسې بریښي چې د روغې جوړې بهیر به له تاوتریخوالي یو ډک بهیر وي. د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته نږدې ده، خو ښایي دا په افغانستان کې د سولې په معنا نه وي. دا د برتانوي مجلې ایکانومیست د یو مطلب د سر لیک دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پکې د سولې ممکنه جوړجاړي ته کتنه شوې ده. دا مجله لیکي که څه هم امریکایي چارواکو وایي دا ځواکونو ایستل به وضعیت ته په کتو کېږي او که شرایط برابر نه و نو کیدای شي چې هر څه بدل شي، خو یوازې په کابل کې د تیرو څو اونیو وینې لرلو پیښو ته په کتو د ایکانومیست په وینا کېدونکې معامله د ډیرو افغانانو له نظره د روغې په څیر نه ښکاري، بلکې دا هغه څه نښه بلل کېږي چې په راتلونکي کې پیښېږي. امریکایي ورځپاڼې ډلې بیس د امریکا او طالبان ترمنځ جوړجاړي ته کتنه کړې ده او د یو مخکني امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي چې د جوړجاړي تر حق وروستۍ نشي ویل کېدای چې د امریکا ولسمشر نوي تایید کړي. د چارواکي ویلي په دا ډول یو لویه مسله کې ولسمشر ټرمپ خپل دریځ په وروستیو شېبو کې بدلوي. دا ورځپاڼې لیکي د سپینې ماڼۍ چارواکي له طالبانو سره د وکړې مسودې په اړه سلام مشورې پیل کړې دي او له هغه مسلو چې دوی یې په اړه فکر کوي یوه دا ده چې له هوکړې وروسته پړاو کې د افغانانو ځواکونو ملاتړ ته په کومه بڼه دوام ورکوي. د لیبیس په قطر کې د خبرو جریان په اړه د یو اروپایي ډیپلومات له قول لیکلي چې طالبان د خبرو پر مهال یې په بیادبي چلند کاوه، ځکه دوی پوهېدل چې طالبان نه بلکې امریکایان به په وارخطایي سره غواړي د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره هوکړه وکړي. د ډیپلوماټ ویلي طالبان له دې چلند دا اټکل کېدای شي چې له افغان ولسمشر سره به د دوی چلند څومره ناوړی وي. د ورځپاڼې د یو طالب استازي له قول لیکلي چې دوی د ټولو سرتیرو استخباراتي کارمندانو او قراردادیانو د ایستلو غوښتنه کوي، خو یو د بل دا کېدای شي چې د زامین په توګه ازبکستان په څېر یو ګاونډي هیواد پراخ استخبارات سار وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو بهیر لا ابهام سره مخ کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي په ورته وخت کې چې د طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کېږي، ولسمشریز انتخابات ته څه کم یو میاشت پاته ده. ورځپاڼې لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا د دواړو د یو بل پر ضد حرکت کوي، چې د ورځپاڼې په وینا دغو متضادو لومړیتوبونو ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکایي چارواکو د یو په بل مخالفت کې درولي او د افغانستان یې له 2001 کال راهیسې سیاسي عوام له تر ټولو جدید دوران سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ورسره پلاوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش د طالبان سره موافقه ته د رسېدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سملاسي بین الافغاني خبرو ته لاره هوار کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاین د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبان په ډاګه ویلي چې په داسې یو چاپېریال کې ولسمشریز انتخابات ترسره کول د جګړې د دوام په معنا دي. یوګرسن د مطلب په دوام د لویدیز چارواکو له قول لیکلي چې دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سملاسي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي. خو ورځپاڼې د ولسمشر غني هغه وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي ولسمشري انتخابات به په نوي حکومت دنده وسپاري چې له یوې ځواکمن دریځ څخه له طالبان سره خبرې وکړي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې د افغانستان د ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتلو په پایله کې نظام ړنګ شو او په دې هېواد کې ګډوډي راغله. امریکایی ورځپاڼې نیویارک په افغانستان کې د امریکایي استخباراتو مرکزی ادارې سی‌ای‌ای د رول په اړه لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په باور د سپینې ماڼۍ جګپوړي چارواکو وړاندیز کړی دی چې له افغانستان د نړیوال ځواکونو د وتلو له پیلېدو سره دې د سی‌ای‌ای حضور په پټه په دغه هیواد کې پراخ شي. ورځپاڼې دا خبره شمېر امریکایي چارواکو په وینا کړې ده. نیویارک وړاندې لیکي د سی‌ای‌ای او پوځ چارواکي په دې برخه کې یو شمېر ملاحظات چې د باسونو سبب شوي چې د ورځپاڼې په باور دغه باسونه به له طالبان سره رسول خبری پیچلیک. تو ورځپاڼې په خبره یو شمېر امریکایي چارواکي غواړي چې د سی‌ای‌ای تر حمایت لاندې ملیشیا د ترهګرو پر ضد د یوې ځواک په ډول په افغانستان کې فعالیت وکړي. نیویارک زیاتوي دغه چارواکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له چمتووالي سره به دغه ځواکونه د اسلامي دولت داعش ډلې یا القاعدي شبکې په څېر د ترهګرو ډلو د بیا پیاوړي کېدو مخه ونیسي. خو ورځپاڼې د یو شمېر نورو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې ملیشیا ځواکونه چې تل ورته د بې رحمه د انتقاد ګوته نیول شوې ده نشي کولی د امریکایي ځواکونو د ملاتړ پرته د ترهګرو پر ضد جګړه وکړي. نیویارک بیا د سی‌ای‌ای د مشر په وینا لیکلي چې د امریکا له نورو چارواکو سره د دې تری په اړه د لوجستیک په برخه کې اندېښنې شریکې کړې دي. د افغانستان حکومت سره د امریکا او طالبان ته توافق د مسعودي له شریکېدو وروسته په کابل کې طالبان موټر برید د شمېر نړیوالو چاپي رسنیو پام ځان ته اړولی دی. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې طالبان لخوا د زورور موټر چاودنین د اندېښنې را اړولي دي چې طالباني بریدونه ښایي د سولې توافق تر نیایي کېدو مخکې دېر شي. ورځپاڼې کې طالبانو بریدونه د سولې موافقې ته د زلمي خلیلزاد د نږدې کېدو له اعلان سره به په یو وخت کې د مقاله په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو پروګرام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمېر ملاتړو انتقاد کړی دی. واشنګټن پوسټ کې جمهوري غوښتونکو سناتور لیندیس ګرام او د ټرمپ د ادارې یو شمېر امنیتي سلاکاران وایي پر طالبانو اعتماد نشي کېدای او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دغه هیواد کې اتلس کلنې جګړې لاسته راوړنې ضایع شي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک په کابل کې د دوشنبې د ورځې چاودنې په اړه لیکي دا چاودنې لږ تر لږه دېرش تنه وژلي دي. وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وویل له طالبانو سره یې په اصولو کې د سولې موافقه کړې. خلیلزاد څرګنده کړې چې د موافقې د لاسلیک کېدو وروسته به په یو اصولو پنځه دېرش ورځو کې له افغانستانه پنځه زره څلور سوه امریکایي سرتیري د وتلو چارې پیل شي. نیویارک بیا د دې اونۍ په پیل کې هغو درو بریدونو ته هم اشاره کوي چې طالبان د کندوز او پلخمري په ښارونو وکړل. د ورځپاڼې په باور دغو بریدونو په افغانستان کې په شخړو کې د سمدستي کمېدو په برخه کې چې اوربند ته به لاره پرانیسي شکونه پیدا کړي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې ایستودې بیا د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي چې د امریکا پلاوی او طالبان ترمنځ خبرو ته هیله پیدا شوې ده چې بین الافغاني خبرو ته به لاره پرانیږي او افغانان هیله مند شوي دي چې جګړه به ورسره ختمه شي. همدارنګه د کابل د نن چاپ ورځپاڼو په کابل ښار کې طالبان د وړمې شپې برید او د سولې د خبرو اترو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. فرحات ورځپاڼې د کابل ناروین پر افغانان طالبان سولیز گزار ترنوان لاندې په خپور کړي مطلب کې لیکلي دي. لکه چې په قطر کې طالب استاذ او امریکایي پلاو ترمن د سولې خبرې پیل شوې دي. له دې سره سم طالبانو هم په افغانستان کې خپل عملو ته زور ورکړی دی چې وروستۍ هغه په کابل کې په گرین ویلج کې و. په مطلب کې راغلي چې په دې برید کې شپاړس تنه ملکیان وژل شوي دي او یو سل څلوېښت نور ټپیان شوي دي او حتی په سیمه کې د ولسي وګړو داسې کورونه هم شته چې د چاودنې د شدت له امله په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل ښاریانو له قول لیکل شوي دي چې طالبان د پردیو په اشاره خپل خلک وشني او نه پرېږدي چې دوی فارمي ژوند وکړي. د مطلب لیکوال لیکي طالبان د دې لپاره چې پردي خوشحاله کړي او د سولې په نوم په روانه معامله کې ډېر امتیاز واخلي نو پر عامه افغانانو حملې کوي او دوی د غم په ټغر کې شنوي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سولې او تودو خبرو سره مل د هیواد په لر او بر کې امنیتي وضعیت خورا ترنګل شوی دی او طالبان په ډېرو ولایتونو کې خپلو عملو ته زور ورکړی دی. د سره مقال لیکوال لیکي پوښتنه دا ده چې د سولې له هوکړې سره ولې امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو او طالبانو خونړي عملو ته مخه وکړه. ورځپاڼې کې دوی نه پوهیږي چې امریکا او طالبان د سولې وکړه کوي که د جګړې لیکوال پښتنه کوي چې آیا کوم پټ جوړجاړی شوی دی چې وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابېږي. سرمقال لیکونکي لیکي طالبان وروستي حملو ته په کتو شک کېږي چې ممکن طالبان او امریکا په دوه کې د اوږدو خبرو په اوږدو کې داسې کومه پټه معامله کړې وي چې له امله د افغانانو شاوخوا بله سیز ارزښتونه یو ځل بیا له منځه لاړ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې خلک ځکه د سولې خبرو ته خوشبین نه وه او دي چې دا خبرې وکړای شي د وینې تویدنې مخه ونیسي او د تاوتریخوالي په کموالي کې مرسته وکړي، خو لکه چې د خلکو دا فکر یوازې په خوشباورۍ ولاړ کړو. ورسپاله غوښتنه کړی چې د خبرو دواړو لوري باید د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړي چې د سولې له خبرو سره مل به د جګړې په شدت کې کموالي راوړي تر څو ملت ډاډه شي چې یو ځل بیا په نه تباه کېږي. ویسا ورسپال لیکلي چې افغانان د پردیو لپاره قرباني کېږي. ورسپال ویل دا چې طالبان ولې د سولې په درشل کې خونړي بدلون ته زور ورکړی دی هیڅوک ځواب نه لري. خو سرمقالې لیکوال لیکي چې په دې ټولو پوهېږي چې افغانان د بهرنیو په سبب په مرګونو او ماتمونو محکوم دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی چې ولسي وګړي د دواړو لور تر فشار لاندې چې بهرني ځواکونه د شپې په چا پو او عملیاتو کې وژني او طالبان دغه ډول خونړي حملو په وسیله. په سرمقاله کې په کابل کې د وړې شپې له خونړي حملې وروسته سیمې خلکو اعتراض هم اشاره شوې ده او لیکلې شوې دي چې خلک غوښتنې ته باید پام وشي او دغه ډول پوځي مرکزونه باید د ملکي کورونو له منځه وایستل شي. د ورځې یو مهمو پیښو ته یو کتنه.
نظر برویدادهای مهم روز.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي کارپو او په د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي ښاغلي مهین مرستیال باجوړی هم دا اوس ما سره د ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب باجوړی صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې لپاره ومنله.
مننه ستاسو د بلنې نه مننه.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب باجوړی صاحب، د امریکا او طالبان ترمن د پلاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سلاکار شاغلی خلیزاد کابل ته رسیدلې دي. اول ته د ولسمشر او اجرایی سره د هغه پریکړې مسوده شریکه کړې ده کوم چې دوی او طالبان ترمن جوړ شوی و. تاسو د شاغلی خلیزاد مرکب هم اوریدلې وي. ستاسو د نظر دغه موافقه نامه به څومره عملی جنبه ولري؟ آیا په افغانستان کې به سولې ته لار هواره کړي؟
بیا هم ډېره مننه او تاسو د رادیو لارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې نیخ په نیغه ستاسو پوښتنې ته راشم، یوه موضوع ته د یادونې وړ ګڼم چې د افغانستان معضله پخوا د شوروي اتحاد یرغل سره او د مجاهدینو د جګړو سره دا د دوو درېو هیوادونو ترمنځ یوه معضله وه، اما متاسفانه اوس دا ډېره سیمه ایزه شوې ده او نړیواله شوې. سیمه ایزه په دې مانا چې د سیمې ډېر مقتدر هیوادونه لکه روسیا، چین، هند، ترکیه، منځنۍ آسیا هیوادونه، علاوه د ګاونډیانو نه دوی هم زموږ په مسایلو کې عربي هیوادونه په خاص ډول په دې کې دخیل شوي دي. نو بران هر فیصله، هر پریکړه او هر موافقه د جګړې په ارتباط باندې، د جګړې د ختم په ارتباط، د سولې د راتګ په ارتباط باندې رامنځته کېږي، هغه باید د دغه ټولو شاوخوا سیمو سره مطرح شي او هغه باندې خبرې وشي. په خاص ډول باندې چې روسیا په خوا زموږ په مسایلو کې ډېره دخیله نه وه کله چې د افغانستان نه ووتل، اما اوس ډېر زیات دخیل شوي دي او په مختلفو وختونو کې د طالبانو سره په سیاسي او نظامي مسایلو کې همغږي درلودله. نو که چیرې هر پریکړه او هر موافقه په داسې شکل وي چې یوازې د امریکې متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وي او په هغه کې د نورو هیوادونو اهداف یا غوښتنې، خاصتا بیا د افغانستان د حکومت موقف په نظر کې نه وي نیول شوی، زه ګمان نه کوم چې دا دې عملي وي. دا یوه ستونزه ده. دوهمه ستونزه دا ده چې افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ لویه معذرت ده چې طالبان د افغانستان اوسنی نظام، نه یوازې حکومت، چې د نور لسو کارونو را په دې خوا په افغانستان کې دی دا نه پیژني. طالبان ادعا کوي چې مونږ یو نظام وو او په خپل زور او قوت باندې په افغانستان مسلط شوي وو، که چیرې زموږ سره همکاري د ځینو ګاونډیو هیوادونو وه اما مونږ مسلط وو. امریکایان راغلل او هغه نظام یې رنګ کړو او د جرمني د بن د کنفرانس په پایله کې یو حکومت په افغانستان تحمیل کړو او مونږ یې وشړلو. برعن دوی د افغانستان حکومت هم نه پیژني، دی بل اړخ دی، دی بله ستونزه ده چې د افغانستان حکومت سره دوی تر اوسه پورې آمده شوي نه دي زنه چې خبرې وکړي. نو که چیرې دغسې طرحې او موافقنامې د کاغذ پر مخ باندې وي او په هغه کې مختلف اړخونه او خواوې دخیل نه وي او د هغوی نظریات د هغوی موقفونه په نظر کې نه وي نیول شوي، زه یې د تصدیق نه ډېره محال او ډېره لرې ګڼم چې هغه دې تصدیق شي. د بلې خوا جګړه د افغانستان ډېره پراخه شوې ده، ډېره وسیعه شوې ده. دغه پراخوالی هم باعث د دې کېږي چې په یوه وړه موافقه چې د طالبانو سره دې امریکایان وکړي په هغه باندې دې صلح رامنځته شي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په خاص ډول باندې ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دې ته آماده شوی نه دی چې د دغه طرحې په ارتباط باندې خپله موافقه څرګنده کړي. درېیمه معذره دا ده چې ویل کېږي چې طرحه د افغانستان حکومت ته ورکړل شوې ده، اما خلیلزاد په طرحه باندې یوازې د اجرائیه رئیس او ولسمشر سره په طرحه خبرې کړي دي. رسما دغه طرحه تحریري ډول باندې د افغانستان حکومت ته لاس په لاس شوې نه ده چې هغوی وګوري په داسې موافقنامو او په داسې توافقاتو کې هغه د جملاتو جوړښت، هغه لیکل، هغه طرز، هغه ګرامر، هغه ټول قانوني بنسټونه لري چې په هغه باندې ټکي په ټکي د افغانستان حکومت باید غور وکړي، اما یوازې په شفاهي ډول باندې د هغوی سره د دې طرحې مسائل مطرح شوي. او اوس خلیلزاد په دغه طرحې په ارتباط باندې د امریکې متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ سره به خبرې کوي. نو زه فکر کوم چې څنګه چې افغانان وایي چې دا به د انتخاباتو نه مخکې دا عملي شي، زه عملیتوب د امکانات د افغانستان د شرایطو په ارتباط
تاسو د افغانستان د حکومت څخه یادونه وکړه. داسې ویل کېږي چې ولسمشر اشرف غنی د موافقتنامې سره موافقه نه ده کړې، که چیرې مخالفت وکړي آیا کومه پایلې به ولري او امریکا به د دوی غوښتنې ومني او که دلته بیا نور مسایل راپیدا شي؟
افغانستان ولسمشر سره له دې چې په افغانستان کې بدم نه دي، سره له دې چې جنگ روان دی، سره له دې چې سیاسي ګوندونه یا اپوزیسیون په توسعه او انکشاف کې دي او ډېر زیات سیاسي ګوندونه د افغانستان د حکومت سره په مخالفت کې ولاړ دي، هم په دولتي چارو کې او هم د انتخاباتو په چارو کې، اما بیا هم د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلک ارزښت په دې ورکوي چې د افغانانو د رایو په اساس 5 کاله وړاندې رامنځته شو، په دې باندې صحه کې ښودل شوله، لویو قدرتونو د دنیا د حکومت ومنو، په نړیواله کچه د ملګرو ملتونو د سازمان کې عضویت لري، د حکومت پېژندل شوی دی. بران د افغانانو له نظره د افغانستان حکومت، د افغانستان نظام یو پېژندل شوی نظام دی، دولت دی، د هغوی غوښتنې، د هغوی نظریات او د هغوی موقف هرو مرو باید په نظر کې ونیول شي. که چیرې د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د افغانستان په ارتباط په نظر کې نه نیول کېږي، دا په دې معنا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې نه نیول کېږي. نو بناءً هر موافقه چې د طالبانو سره رامنځته کېږي یا د مخالفو مسلحو قوتونو سره رامنځته کېږي، په هغه کې د افغانستان د دولت د شریک کېدل او دخیل کېدل ډېره مهمه خبره ده چې حتما باید وي. دا به ډېره محاله وي، ډېره مشکله وي چې د افغانستان دولت په هغه کې سهم ونه لري او په زور باندې د افغانستان په خلکو باندې یوه موافقنامه وتپل شي. که داسې کېږي بیا د افغانستان خلک یې نه مني، دا به بیا یو بل بحران افغانستان ته راولي.
د امریکا نو مشهورو ډیپلوماټانو نن ویلي دي موافقتنامې تر مخه باید په افغانستان کې سوله راسي او که دا کار ونه سي نو په افغانستان کې به نور هم جنګونه زور واخلي. تاسو د دې دغه اندیښنې څنګه چړي چې آیا رښتیا مخکې در سولې به دا موافقه عملي شي؟
اول خو باید دا ووایم چې د امریکې په متحده ایالاتو کې د دولت په چوکاټ کې د نظریاتو او د فکرونو یووالی وجود نه لري. اکثره وختونه استخباراتي دستاوې د امریکې د متحده ایالاتو د حکومت سره د امریکې په تضاد کې دي او خارجي پالیسۍ د داسې هیوادونو لکه افغانستان ډېر زیات د بندریو چارو وزارت په اختیار کې نه دي، بلکې د هغه استخباراتي منابع سره دي چې د نړۍ په کچه باندې هغوی تصامیم نیسي او د هغوی مخکې له مخکې پلانونه د دغه مسائلو دپاره لري. نو که چیرې سیاسیون د امریکې د متحده ایالاتو د قضیې په ارتباط نظریات ورکوي، دا نظریات د امریکې د متحده ایالاتو نظریات نه دي، لکه چې په نورې نړۍ کې هم دغسې د نظریاتو تفاوت او یا اختلاف موجود دی، په امریکې کې هم شته دی. اول د دولت په کچه باندې هلته د نظریاتو اختلاف د پنټاګون او د ولسمشر د دفتر د بندنیو چارو د وزارت ترمنځ د فکرونو تفاوت موجود دی. دوهم د سیاسیونو ترمنځ او د هغه ګوندونو چې په قدرت کې دي او هغه چې په اپوزیسیون کې دي، د افغانستان په ارتباط د دوی په نظریاتو کې تفاوت وجود لري. دا خبره ډېره پر ځای ده چې که چیرې دغه ډول پلانونه په افغانستان کې عملي نه شي او نړیوال کوشش کوي، نتایج یې ښه نه دي. اما زه فکر کوم چې که دوی وایي چې اول د سوله راشي بیا دې دا پلان یا دا طرحه یا دا موافقتنامه عملي شي، د دې په هدف نه پوهېږم چې صلح په اساس راځي. زه ته وایم چې دا باید معکوسی وي، اول باید دغه پلان راشي او د دې پلان د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړی شي، بیا صلح راځي. صلح که مخکې د پلان د عملي کېدو نه راتللی په دې څلوېښت کاله کې به راغلی وی. نو صلح په عامي ډول باندې د کوم ځای نه نه راځي. د هغه لپاره باید د کاغذ په مخ یو سلسله اصول یو سلسله ضوابط لیکل شوي وي چې دغه په اساس باندې صلح راشي.
دوی په دغه بیان کې ویلي دي وایي تر څو چې سوله نه وي راغلي باید قوتونه ټوله ونوزي، ځکه د قوتو په وتلو سره ممکن نورې جګړې منځته راشي. په دغه اړه ستاسو نظر څه؟
زه فکر کوم چې هغه څه چې په ظاهره ویل کېږي چې د ناتو قوتونه په خاص ډول باندې د امریکې د متحده ایالاتو قوتونه دي د افغانستان نه ووزي او بیا د صلح راشي، دغه خبره به ډېره پر ځای نه وي چې ځینې خلک په افغانستان د قضیې په ارتباط یې کوي. امریکایان نه اوس او نه په راتلونکو کې غواړي چې د افغانستان نه ووځي. دوی به خپل قوتونه په ظاهري ډول باندې کم کړي، لیکن بېرته به زیاتېږي. هغه ډېرې شروع شوي دي، که ډېرې وي هغه به کمې کړي. اما د یوې اوږدې مودې لپاره امریکایان غواړي چې په افغانستان کې پاتې هم افغانان داسې فکر کوي چې که چیرې امریکایان او ناټو په خاص ډول باندې ټول قوتونه دوی د افغانستان نه ووځي، امکان د دې دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې پیل شي. د دې امکانات خپله افغانان هم زیات محسوسوي او په دغه وجه باندې امریکایان نه غواړي چې ووځي. اول دا خبره په ځای ده چې اول باید صلح راشي. دا صلح باید د یو سلسله ضوابطو قوانینو مقرراتو په اساس باندې چې لیکل شوي وي مختلفې خواوې هغه ومني، د هغه په اساس باندې بیا ورو ورو د بهرنیانو د ویستلو په ارتباط باندې اقدامات کېږي. کومې خبرې چې طالبانو د امریکا ترمنځ دي هغه په همدغه ټکي باندې دي چې کله یو موافقتنامه لاسلیک شوله مختلفې خواوې په هغه باندې توافق وکړو، د هغه توافق نه وروسته به ناتو او په خاص ډول باندې امریکا د خپلو قوتونو په ویسترو باندې پیل کوي.
په عین وخت کې طالبانو جنگونو ته زور ورکړی دی چې یو شمیر زیات بیګناه خلکو ته مرګ ژوبله مړولې ده، په خاصه توګه د دوی عملې په کندوز او بغلان کې زیات شوي دي. تاسو چې په پخوا کې د افغانستان په پارلمان کې د کندوز د خلکو استازی هم پاته سوی وست او حالات د نږدې څخه یې څاري، ستاسو د نظر علت یې څه دی چې د درېیم ځل دپاره طالبان د کندوز ښار ته داخلېږي او څنګه باید په راتلونکي کې مخنیوی وسي چې د بیګناه خلک ونه وژل شي؟
دا پوښتنه دی آشنا صاحب ډېر اوږد ځواب غواړي. او زه کومان کوم چې د لنګ وخت لپاره تاسو ته راډیو لپاره زه وشم کولای چې درې خبر ته قندوز کومل دا چې طالبانو خپل جګړې ته قوت ورکړی، شدت یې ورکړی دی. دا په ټوله نړۍ کې اصول دغه دي چې چیرې صلح راځي، روغه جوړه راځي، نو مختلف خواوې غواړي چې د قوي سټیج نه د خپل مخالف سره خبرې وکړي. قوي سټیج دا وي چې هغه زور خپل ښکاره کوي، قوت خپل ښکاره کوي، چې د هغه په نتیجه کې په امتیازات ډېر زیات ترلاسه کړي. نو یو عمومي علت چې په ټول افغانستان کې جګړو شدت منتلی دی، دا دی چې طالبان غواړي د یو قوي سټیج نه رامنځته شي، قوت خپل وښایي، زور خپل وښایي، چې مونږ دغه ډول اعمال ترسره کولی شو. بنا ان امتیازات باید زمونږ دغه دغه په مختلف په اساس باندې دغه امتیازات وي، یعنی په نظام کې څه ډول شریک کېدل. طالبان تر اوسه پورې په دې باندې نه دي راضي شوي چې په نظام کې د یوه برخه ولري. هغه غواړي چې مطلق حاکمیت ولري، او اوسنی حکومت مشران او سیاسي ګوندونه او احزاب باید د دوی تر مشرتابه لاندې وي. دا یوه عمومي خبره ده. دوهم دا چې تاسو د قندوز په ارتباط ویلو، قندوز زما له نظره ډېر د اهمیت وړ ځکه دی چې دا د تاجکستان سره سرحد دی. په ازبکستان کې د ازبکستان اسلامي تحریک دننه په تاجکستان او ازبکستان کې هلته خپل فعالیتونه لري. سرحدات د ازبکستان او افغانستان ډېر کلک تړلي دي، او هلته روسي قوتونه هم پراته دي. دوی نشي کولی افغانستان ته نفوذ وکړي. اسلامي تحریک د ازبکستان افراد او اشخاص غواړي چې افغانستان ته راشي، نو لاره یې دا ده چې تاجکستان د لارې دوی افغانستان ته نفوذ کوي، یعنی د ازبکستان نه تاجکستان او د تاجکستان نه افغانستان ته. او کله چې قندوز ته داخلیږي، قندوز بیا یو ګیټ دی، یوه دروازه ده، تر کمزای تر بدخشانه پورې، او دی خواته تر فاریاب او جوزجانه پورې، او تر کابل پورې ګیټ دی. عمومي شهره د کابل شیرخان بندر په قندوز باندې ده، د بدخشان نه تر فاریاب پورې لاره په قندوز باندې ده. دوی غواړي چې په دغه ځای باندې مسرت شي، او دغه ځای خپل حاکمیت لاندې راولي. نور مختلف فکتورونه نور هم لري چې ولې طالبان غواړي چې قندوز ترلاسه کړي. عمده فکتوري هم دغه دی، هلته د روسانو د راتګ نه، د جهاد د وخت نه، قندوز د قاچاق د مخدره موادو د قاچاق یو لوی بندرګاه وه. تر اوسه پورې د قاچاق بندرګاه ده. دوی غواړي چې دغه بندرګاه هم ترلاسه کړي، چې نه یوازې قاچاق بلکې هغه عبور او مرور چې په دغه بندرګاه باندې منځنۍ آسیا ته کېږي، هغه هم په خپل کنټرول کې ولري. یوازینۍ لاره چې د افغانستان او د نړۍ سره نښلوي، هغه همدغه د قندوز بندرګاه ده. یو شی چې تر اوسه پورې ما ډېر مخفي و، زما سره ما په رسنیو کې چا ته نه دي ویلي چې تاسو راډیو لرې، زه افغانانو سره شریک کوم. کوم پل چې د شیرخان پل په نوم باندې د قندوز په ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ جوړ شوی دی، دغه پل د امریکایانو په مادي مرسته باندې جوړ شوی. په دغه پل په افتتاح کې زه د ولسمشر حامد کرزي سره د دغه پل افتتاح ته تللی وم. هلته چې کومه کتیبه په هغه باندې لیکل شوې ده، په هغه کې لیکل شوي دي چې دا پل د افغانستان تاجکستان ترمنځ د دواړو هیوادونو د استفادې دپاره د امریکا په شمول دلته جوړ شوی دی. د امریکا په مالي مرسته باندې دا جوړ شوی دی. سوال دلته را پیدا کېږي چې هغه ډول چې شورویانو د حیرتان پل جوړ کړو په هغه باندې راواوختل، نو اوس د ځینې سیاسینو سره سوال دا دی چې دغه پل هم د یو سیاسي هدف دپاره جوړ شوی دی، د امریکایانو په پیسو باندې. ډېر دغه د امریکایانو څه علاقه لرله چې دغه پل دی په قندوز کې د منځنۍ آسیا او افغانستان ترمنځ جوړ شي. بناان پل په خپله یو ستراتیژیک موقعیت پیدا کړی دی د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ، نه یوازې تاجکستان بلکې منځنۍ آسیا. فرعي لارې د تخار نه او د بدخشان نه شته دی تاجکستان ته، اما دا چې دومره لویه لاره چې په لویه پیمانه او کچه د عبور غرور وشي، داسې لاره غیر د دغه شیرخان پل نه چې قندوز کې دی بله لاره نشته دی. د دې تر څنګ ډېر لویو وړو کوچني عوامل نور لري، چې په لسهاو نور عوامل دي. په همدغه علت باندې بغلان او قندوز ناام نه دی. ځینې خلک دې ته اشاره کوي چې دلته قومي اختلافات شته په بغلان او قندوز کې. هغه ډول قومي اختلافات چل تدی اغای فرعی مسائل دیدی کن امتر تکی دغش داستانوی ویدا دغا دی پا دی علت بدی قندس همیشه نا امنده بغلان همیشه نا امنده پا دغا علت بدی جگره دنور ولایتونو نا در افغانستان شمال تا بخواست نول بدی بغلان و قندس تا انتقال شویده.
تاسو د نورو جنگي ډلو ته اشاره وکړه څوم په دغه موافقتنامه کې د امریکا او طالبان ترمنځ دا ستاسو چې دی به د نورو ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې شکي ستاسو د نظر آیا دغه اړیکې به په واقعیت کې دی وکولی شي چې د ازبکستان او د تاجکستان د اسلام پالو سره همداسې داعش او چې اوس په سمت شمال کې زور اخیستی د دې مخه به ونیسي په دې اړه به دی وکولی شي تروریستي نورو ډلو مخه ونیول شي؟
دا افغانستان استخباراتی او اطلاعاتی منابع همیشه وی چه پا افغانستان که در شل و خالف و مسلح و قوتون و پا حدودو که پا جگله که روان یواز تایش و طالب نده بلکه دوی همیشه دا افغانستان استخبارات و شل و دل و بند محاسبه کرده چه دلت دی یعنی مختلف خیلی دلی چه پا منظری آسیا کی دی یا دا پاکستان پا جغرافیا کی دی یا د منځنی ختیځ تر ایران پورې په داسې بازارونو کې دي د ټول په افغانستان کې دخیل دي. تاسو همیشه دا اورېدلی دي چې د افغانستان جګړه سیاسي ده، د افغانستان جګړه اقتصادي ده، د افغانستان جګړه مذهبي ده. دلته یو تعداد هېوادونه غواړي چې د یو مذهب کنټرول په افغانستان کې ولري، یو تعداد یې غواړي چې د بل مذهب کنټرول ولري. یعنې د عرب او ایرانیانو ترمنځ کومه شخړه چې د مذهب په ارتباط ده هغه افغانستان ته راغلې ده، کوم اختلافات چې د هند و پاکستان د کشمیر په ارتباط باندې دي، د سرحداتو په ارتباط دي، د اوبو په ارتباط د پاکستان او هند ترمنځ دي، هغه مسله دلته راغلې. د پاکستان او ایران ترمنځ مذهبي اختلافات او اقتصادي اختلافات دلته راغلي. د امریکې او روسیې ترمنځ هغه پخوانۍ عقدې بیا راپورته شوي دي. د ویتنام مسله، د شوروي اتحاد ماته، هغه بیرته رامنځته شوي دي. د عقدو د ایستلو دپاره دوی دلته اهداف لري ستراتیژیک، دلته په لاس نه وهل شوي منابع دي. د ځمکې د لاندې ډېر غني منابع دي، یوازې د نفتو ګاز یوه مسله نه ده، ډېر قیمتي احجار دي په افغانستان کې، دلته نور مواد دي چې د هغه نه د عطبي وسلو لپاره استفاده کېږي. په دغه ارتباط باندې مختلف هېوادونه د خپلو ستراتیژیکو ګټو اهدافو دپاره دلته راغلي. چې دلته راغلي دي دوی د دغه ګټو د لاسته راوړلو لپاره مختلفې ډلې روزلي دي، مختلف افراد روزلي دي. جنګ مذهبي کړی، جنګ اقتصادي دی، جنګ سیاسي دی، جنګ نظامي دی. یو وخت څلور کاله مخکې چین ویلي وو چې زما اقتصاد به په 2000 کال کې د امریکې په برابر شي، او دلیل یې ویلی وو چې زه به د منځنۍ آسیا نه یورپ ته لاره پیدا کړم. امریکایان په دې خبر دي چې چین دا غواړي، نو نه یې پرېږدي چې د منځنۍ آسیا نه اروپا ته چین لاره پیدا کړي. بلا ان دلته اقتصادي، مذهبي، سیاسي، نظامي مختلف عواملو جګړه ډېره مغلقه کړې ده، ډېره یې پراخه کړې ده. یوازې زموږ مسله د طالبانو سره په روغ جوړې باندې نه حل کېږي. زه فکر کوم افغانان دې مایوسه نه شي زما په دې خبره باندې. ما زه یقین لرم چې دا جګړه به ډېره اوږده وي. دا به حد اقل په افغانستان کې تر شلو کالو نورو پورې په دې دوام پیدا کوي چې تر هغه پورې دغه هېوادونه زموږ د هېواد نه د خپلو اهدافو په ارتباط لاس وانخلي. دا جګړه دوام لري.
تاسو پاکستان ته اشاره وکړه. دغه هېواد که څوم د کلونو راهیسې په افغانستان کښې مداخلې کړي دي، اوس په د دوی رول په دغه د سولې په توافقنامه کې څنګه وي؟ چې آیا دغه چې دوی په خوله وایي پاکستان ملکي چارواکي چې موږ به د افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې وکړو، تاسو د دوی دغه وعدې او ژمنې څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې دا اوس هم پر کونړو په د دوی د راکټونو باران دي او په نورو ځای کې هم د دوی مداخلې روانې دي.
اشنا صاحب، زه د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان کې ډیپلومات وم. ډیپلومات په دې معنی چې د افغانستان د حکومت سیاسي نماینده وم. هلته ما د زیاتو مسائلو په ارتباط د پاکستاني مقامات سره، خاصتا د خیبر پختونخوا د حکومت سره، هم زمونږ په اقتصادي مسائلو، هم په ترانزیتي لارو، هم په سیاسي معضلاتو او هم په جګړو په روغې جوړې باندې د دوی سره خبرې کړي. څه برداشت چې ما کړی دی هغه برداشت دا دی چې تر هغه پورې چې موږ هغه ستراتیژیک اهداف هغه ژور اهداف چې پاکستان په منطقه کې لري په هغه باندې د پاکستان سره بحث ونه کړو او هغه مسله موږ حل نه کړو د روبینایي مسائلو باندې موږ اختلافات خپل نه شو حل کولی. ژور اهداف یا ژور نقاط د اختلافاتو د افغانستان او پاکستان درې څلور مهم ټکي دي. فرعي نقاط هم شاید وي، لیکن مهمه مسله اول د ډیورنډ لاین قضیه ده. دوهمه مسله زموږ منابع دي چې پاکستانیان وایي چې د کاناډا نه خلک راځي ورته سرمایه ګذاري کوي، لیکن پاکستان ته حق نه ورکول کېږي، اجازه نه ورکول کېږي. د ګواټي کې حساب د هېواد په حساب دي. موږ باید هم دلته خپل سهم ولرو. هند ته ورکول کېږي، لیکن موږ سهم نه لرو. زموږ ډیپلوماتیک مناسبات دي د نړۍ سره، خاص ډول د هندوستان سره، چې دا د پاکستان لپاره د منلو وړ نه دي او هغوی یې ځان ته دا خطر بولي. هندیان د افغانستان په سرحدي سیمو کې چې بیارغونې کوي، یا سرک دی یا روغتون دی یا مکتب دی، د هغه د جوړولو سره پاکستان مخالفت ځکه کوي چې هغوی وایي چې په دغه طریقو هندیان زموږ په مسائلو کې مداخله کوي، د پروژو په نوم، د سرکونو په نوم، روغتونونو په نوم باندې دوی زموږ په هېواد کې مداخله کوي. بنام زموږ دغه روابط ورسره سوال دی. زمونږ د روان اوبو مسله ده، په خاص ډول باندې دغه د کونړ سیند چې په پاکستان کې دوی تر اټکه پورې ځي او د اټک نه بیا د سیند ته تویږي. دوی دغه معضله هم یوه لویه معضله د کابل سیند په نوم باندې نیولې ده، چې د دې نه باید دوی څنګه استفاده وکړي. تر اوسه پورې د افغانستان پاکستان ترمنځ دغه د اوبو مسله لاینحله پاتې ده. بنا زه فکر کوم چې کله د سرحد مسله زموږ حل نه وي، ډیپلوماتیک مناسبات د پاکستان سره د دنیا په ارتباط حل نه وي، زموږ منابعو په ارتباط باندې چې د ځمکې لاندې دي مسله حل نه وي، تر هغه پورې چې موږ د اوبو مسله ورسره حل نه کړو او ځینې نور فرعي مسائل یوازې په روبینایي مسائلو د افغانستان او پاکستان ترمنځ روغه جوړه نه راځي. موږ باید د قضایاو لاړ شو او د هغه ځای نه د مسلې د حل لپاره کار شروع کړو. کله که په سرچینه کې یا په اوله برخه کې هلته چې ستونزې دي په هغه باندې موږ خبرې ونه کړو، هیڅ وخت د طالبان په پاکستان په طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې صلح راشي. دا طالبان هغه کلمه چې ورته استعمالېږي ابزار دي، وسایل دي د جګړې لپاره. دوی هغه اصلي خلک نه دي. یعنی طالب د دې لپاره نه چتري، یوازې د دې لپاره نه چنکیږي چې دی په افغانستان کې حکومت وکړي او په نظام کې دې راشي، بلکې د یو بل چا د اهدافو دپاره هم دوی جنګېږي. دوی وسایل شوي دي که بل اړخ یې پرېږدي چې طالبان څو ډلې دي دا دي، لیکن په هر شکل چې دي دوی وسایل شوي دي. مګر د نږدې نه دا خلک لیدلي دي سره دغه مسایل هېڅ نه، صرف وسیله یې دوی ته اسلام ورکړی دی، دوی ته جهاد ورکړی دی. دوی ته ویل کېږي چې په افغانستان کې جومات نشته، په افغانستان کې مونځ نشته، په افغانستان کې روژه نشته. دی دا مسایل ورته ویل کېږي، تدریس کېږي، دوی راځي جنګېږي.
مننه. د نورو هیوادونو رول په خاص ډول د روسیې هیواد رول څنګه چلی په داسې حال کې چې روسیې استازي افغانستان د پاره فرون اعلان وکړي چې موږ د امریکا هلې ځلې د دغه موافقتنامې په اړه بدون قید و شرط قبلو، آیا دی به په دغه لار کې د امریکا سره صادقانه ووسی چې په افغانستان کې سوله راشي؟
روسان د اصل هدف دا نه دی چې د امریکا سره دوی هم نظر شي. دوی خپلې ګټې په نظر کې ګوري. دوی د جګړې حراس لري چې جګړه د منځنۍ آسیا له لارې د روسیې سرحداتو ته ونه رسیږي. دوی د ځینو هېوادونو په ستراتیژیکو اهدافو باندې هم پوهېږي چې ځینې هېوادونه کوشش کوي چې دا جګړه د روسیې سرحداتو ته په منځنۍ آسیا کې ورسیږي، او دا به هلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې د روسیې انکشاف او توسعې ته راپیدا کړي. په عمده ټکي چې روسان د امریکایان سره موافق دي چې باید همکاري ورسره وکړي او د دغه پلان نه یا د روغې جوړې نه یا د سلې نه حمایت وکړي، هدف یې دا دی چې روسانو ته د جګړې د انتقال په ارتباط خطر دی. جګړه اوس د آمو د سیند په سرحداتو کې د اسلامي تحریک تو ازبکستان وسلوال شوی دی. د تاجکستان هغه افراطي اسلامي ډلې چې پخوا وې هغه مسله شوي دي. د افغانستان په سرحداتو کې دیخوا د آمو د سیند نه دیخواړه یو سیمې ته د تخار او بدخشان په سیمه کې ماورای کوکچه ورته وایي. په دغه ځای کې ځینې پخواني جهادي قمانداران دلته مسله شوي دي. تګ و راتګ خرید او خرڅلاو د اسلحو او د مخدراتو په دغه ځایونو کې ډېر قوت موندلی دی، او دا د دې دپاره قوت موندلی دی چې په دې باندې بیا وسلې راونیول شي. ګران روسان د دغه نه تشویش لري چې جګړه داسې نه شي چې منځنۍ آسیا ته انتقال شي او د روس سرحدات ته ورسېږي. په همدغه علت د امریکایانو سره دوی هم نظري ښیي او ورسره موافق وي چې د افغانستان جګړې ته باید یو پای ټکی رامنځته شي، ځکه چې دوی ته خطر دی د جګړې انتقال.
همدارنګه په افغانستان کې د ولسمشري لپاره انتخابات کیږي او کمپاینونه شروع شوي دي. ستاسو د نظر انتخابات به اوسي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو څو ځلې ویلي چې اول سوله بیا انتخابات، په دغسې حالاتو کې چې به کم یو ستاسو په نظر اول دي؟
که واقعیت درته ویم، تر اوسه پورې زه هم په دې متقاعد شوی نه یم. ما هم تر اوسه پورې قبوله کړې نه ده چې واقعا دې انتخابات په افغانستان کې وشي. هغه نیټه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده هغه نیټه ډېره نږدې ده، د میاشت نه کمې ورځې ورته پاتې دي. لیکن زه د ولسمشر حامد کرزي په دوه دورو انتخاباتو کې په کمپاین کې وم، د ډاکټر غني په کمپاین کې چې په 2014 کال کې وو، هلته د سیاسي فرهنګي کمیټې عضو وم، د کمپاین کې د دوی هغه کمپاینونه چې د ټاکنو دپاره په هغه درې دورو کې ما لیدلي، اوس په افغانستان کې په هغه شکل باندې نه دي. ټولو ولایاتو کې د اکثرو کاندیدانو دفترونه بند دي یا یې نه دي پرانیستي. د دوه مطرحو کاندیدانو ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله دفاتر هم په ولایاتو کې ډېر زیات فعال نه دي. حتی په کابل کې غیر له دې نه چې د رسنیو لارې تبلیغات کېږي، داسې مشخص قوي کمپاینونه چې په درېو دورو کې مالیدلي نشته دی. دوی سره هم سوال دی چې امکانات د دې شته چې انتخابات ونه شي. غیر له هغه نه باید په هغه درې دورو کې چې څومره په شور او قوت باندې انتخابات وو، باید دا ځل هم وایي. لیکن دغه تضعیف د کمپاینونو د کاندیدانو د خلکو غلیتوب چې خلک هم په دې فکر کې دي چې کېدای شي ونه شي، نو په ځولارې کې اکثرا واقع کېږي سړی چې که انتخابات به وشي که ونه شي. لیکن دا چې راشم ستاسو پوښتنې ته چې کم یو باید وشي، زه فکر کوم چې باید د دواړو لپاره موازي په یو وخت کې کار وشي، هم د سولې لپاره هم د ټاکنو لپاره. هر یو یې چې عملي اداره ورته پیدا شوه او عملي کېدونکې وه، افغانان او نړیوال باید د حمایت وکړي. که چیرې موږ داسې فکر وکړو چې صلح راځي او د صلح په خاطر باندې موږ انتخابات وځنډوو یا انتخابات ونه کړو، دا به نو بیا د خلکو د ارادو سره او د ډیموکراسۍ خلاف یو عمل وي. هر یو چې مخې ته راځي، د هر یو امکانات چې میسر وي، په راتلونکې یوه میاشت کې که انتخابات کېږي، باید انتخابات وشي او انتخابات د صلح د امید لپاره، د هیلو لپاره وځنډول شي.
پس په اخر کې غواړم دا سوال وکړم چې دغه ټولو مشکلاتو په وجود کې چې د یوې خوا امنیتي مشکلات روان دي، هره ورځ خلک وژل کېږي، د بلې خوا د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوي دي چې د امریکا او طالبان ترمنځ موافقتنامه تقریبا نهایي شوې ده، او په عین حال کې د ولسمشر د انتخابات لپاره هم آمادګي نیول کېږي او کمپاینونه روان دي. په دغه سیوالات کې به ستاسو د نظر افغانستان کومې لور ته ولاړ شي؟ آیا جنگونه به زور واخلي او که به سوله راشي؟
زه فکر کوم چې ما مخکې وویل چې جګړه ډېر زر ختمېدونکې نه ده. افغان دې ورته امید ونه لري چې دا جګړه دې په یوه میاشت کې یا په یو کال کې دا ختمه شي. دا ډېره اوږده ده. داسې حکومتونه چې دا اوس په 19 کالو کې په افغانستان کې راغلل، دا حکومتونه به راځي، تغییرات به راځي. حامد کرزی و اشرف غنی راغی یا به بل څوک راځي، دا حکومتونه به په افغانستان کې راځي. اما بدبختانه او په تخت سرحد در جګړه د دې جګړې مختلف ارکونه به په پاکستان کې روان وي. دا پایله نه لري تر هغه پورې چې دغه هیوادونه چې په افغانستان کې اهداف لري دوی په خپله د خپلو اهدافو نه لاس وانخلي. زه په دې باندې هم کیده نه لرم چې خدای مکړه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې راشي او رامنځته دي شي. زه د کورنیو جګړو پیشبینی هم نه کوم چې رامنځته دي شي. زه په دې عقیده یم چې حکومتونه به راځي، انتخابات به راځي، دغه ډول حکومت چې په 1900 کالو کې و دغه ډول حکومتونه به ځي او راځي، اما تر څنګ به یې جګړه دوام لري د هغه هیوادونو د اهدافو لپاره تر څو هغه هیوادونه په خپله د افغانستان د قضایاو لاس واخلي. اما د افغانستان د نظامونو د سقوط په ارتباط باندې زه متأخره یم چې نظام سقوط نه کوي، اما د مشکلات به او اختلافات به در وجود ولري.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي جنات باجوړی صاحب، ستاسو د ګټور خبرو او شمو معلومات نه ډېر مننه. تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم. ډېر مننه د خدای په امان. گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې له مخې مو په امریکا کې د عقلي او عصبي مرضوي د متخصص ښاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني سره مرکه کړې ده چې دا د استایست توجه ورته راګرځو.
بله ډاکټر صاحب، د دوست اواز د رادیو څخه تاسو ته زحمت تر کوم، هیله ده چې زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
خوشحال اوسئ، سلامت اوسئ، همداسې ستاسو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سرمانه احترامات وړاندې کوم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په تیرو پروګرامونو کښې د عصبي تشویشونو او نورو عقلي او عصبي مرضیو په هکله په زړه پورې مطالب وویل، که چیرې نن په دغه هکله یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې ولې یو شمېر انسانان ډېر بدبینه وي او د نورو په مقابل کښې، یا همدارنګه د هغوی ولې دا خوښېږي او یا هوس وي چې هر څه د هغه وي او ډېر خودخواوي، یا په انګریزي اصطلاح سیلفیش وي.
بلې، واقعا ډېر په ځای سوال دی او معقول سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ د انسانانو عادت د کوچنیوالي په وخت کې د خپل چاپېریال نه موږ تاسو اخلو هغه زده کوو، یعنی دا چې هر هغه څه چې زموږ ستاسې په اجتماعي او ټولنیز ماحول کې تېرېږي هغه موږ د کوچنیوالي په وخت کې ثبت کوو. هماغه عادت بیا زموږ ستاسو د جهانبینۍ او د وجدان سازۍ سبب ګرځېږي، او د هماغې عینکو نه موږ ستاسو خپل جهان، خپل کړه وړه او خپل عمومي اجتماعي ارتباطات تحلیل او ارزیابي کوو. زه باید عد کړمه چې موږ من حیث انسان محکوم د اجتماعي کړنلار یو. که چېرته د کوچنیوالي په وخت کې زموږ په ژوند کې داسې څه عادت د والدینو د خوا نه خصوصا ښکاره شوي چې په هغې کې د نورو په مقابل کې د حسد، کینې، عقدې او داسې نور قضاوې تبارز شوي وي، امکانات د دې زیات شه دی چې موږ هغه عادت والدینو نه واخلو. دلته باید یو بل ټکی تاسې او ستاسې محترم اوریدونکي متوجه کړم چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ معمولا من حیث دا یو سایکولوژیکي امر دی چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ تاسو معمولا احساس انفیریورټي کوو. انفیریورټي په دې مفهوم چې د نورو په مقابل کې احساس د کوچنیوالي کوو، احساس د ذلت کوو، او که چېرته دغه تکلیف زموږ کله کله په هغه احسره وجه باندې حل و فصل نه شي، د دې امکانات شته دي چې هماغه انفیریورټي کامپلکس زموږ په کلم چې عاقل او بالغ شو د سوپیریورټي په شکل باندې یعنی د نورو نه د اولویت د نورو نه د پورتوالي د نورو په مقابل کې د تکبر او د غرور نه استفاده کولو باندې مونږ دغه تکلیف مجبور کړي. دلته د دې ټکي نه زما منظور دا دی چې هر هغه څوک چې داخلي ضعف او ذلت احساس کوي په دې زیات امکانات شته دی چې په سایکولوژیکي لحاظ باندې دوی په مجالسو کې او په محافلو کې او په قضایاو کې د نور نه ځان کاملا فوق العاده تر او پورته تر معرفي کړي. دا متاسفانه چې یو ډېر عمیق اجتماعي تکلیف دی چې زموږ په افغانانو کې نسبت نورو ولسونو ته او نورو ملتونو ته ځکه زیات دی چې موږ افغانان یو زیات تعداد محرومیتونه هم لرو او دغه محرومیتونه کله کله د دې باعث ګرځېږي چې موږ ته یو نوی احساس په ضعف پیدا شي، په خپل نفس باندې حاکمیت ونه لرو، د نورو په مقابل کې ځان راته کم ښکاره شي او په دې شکل باندې موږ دغه د سوپیریورټی یعنی د نورو په مقابل کې د اولویت ادعا وکړو نور راته ذلیل او کم ښکاره شي. دا مسئله متاسفانه چې یعنی هغه څنګه چې لازم دي چې سړی باید په دې باندې خبرې کړي. ستاسو سوال ډېر جامع دی او دا ډېر زیات تفصیل ته ضرورت لري، عمر درم چې دغه کم جواب کفایت کړي.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ولې یو شمېر خلک کوشش کوي چې درواغ ووایي او یا کوشش کوي چې خپل ځان غلط معرفي کړي او همدارنګه دوی داسې په اصطلاح درواغ وایي یا داسې خبرې کوي چې هغه بالکل مبالغه وي یا ور څوک په پوهېږي چې دا سړی خبرې رښتیا نه دي، یعنی واقعیت نه لري، آیا دا هم یو ډول مریضي ده؟
بلی وخر زه بیا هم بایدات کوم چې بیا هم د شخصیت جوړښت لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه د یو انسان د شخصیت جوړښت همداسې یو حیثیت لري لکه یو څوک چې عینکې په سترګو دي او د هماغو عینکو نه دوی خپل ځان خپل اجتماعي کړنلارې او خپل ټول د ژوند مسایل تحلیل او ارزیابي کوي. د دې زیات امکانات شته دی چې دروغ ویلو مختلف جهتونه موجود دي. بعضې خلک په دې خاطر باندې دروغ وایي چې معمولا دوی تهدید نشي، دوی هغه کوم مکافات چې ورکول کېږي دا مکافات د اجتماع د طرف نه وي، دا که د فامیل د عضوې د طرف نه وي، په دې خاطر چې هغه د لاسه ورنه کړي هغه مکافات دوی کوشش کوي چې د مقابل طرف جلد توجه وکړي او د هغوی قناعت واخلي. متاسفانه ووایم چې معمولا د کلم چې قضایاوې په غلط شکل باندې وړاندې کېږي مقابل اړخ ته د دې امکانات شته دی چې ارتباطات نور هم مختل کړي، په ځای دی چې د یو دوه اشخاصو ارتباطات سره نږدې کړي. تاسې تکي دغه سوال د حب په ارتباط باندې او د نورو په مقابل کې د غټوالي په ارتباط باندې یا د نورو په مقابل کې ځان لوړ ګڼل هم د همدغې عینکو د تاریخ نه کېږي، یعنی د انساني شخصیت سازي او د انسان د دغه فکري درایت، یعنی دغه قضایاوي دي چې معمولا زموږ ستاسو په کړنګرو کې او د نورو سره په ارتباط کې ډېر یو بارې رول لري. نو دلته یو ټکي ته اشاره کول پکار دي او هغه دا دی چې معمولا دغه مسایل کیدای شي چې والدین محترم د کوچنیوالي په وخت کې خپلو اولادونو ته جدي متوجه شي، که چېرته یو کوچنی د کوچنیوالي په وخت کې د دروغو په ذریعه باندې کیدای شي چې د مجازاتو نه خلاص شي او یا دا چې د والدینو جلب توجه وکړي، د دې زیات امکانات شته دی چې همدغه عادت د کلم چې عاقل او بالغ شي د ځان سره انتقال کړي او په ورځنیو قضایاو کې ترې استفاده وکړي.
همدارنګه برعکس یو شمیر خلک ډېر زیات کوشش کوي چې د ګوښه ژوند وکړي د نورو خلکو څخه او ځان ډېر خوار او ذلیل احساسوي او زیات د کار کولو څخه ډارېږي، په طور مثال د اجتماعي کارونو او یا نورو څخه یو ډول ترس احساسوي. دا څه ډول تکلیف او مرضي ده د خلکو په وجود کې؟
زه باید دا کوم چې یو تعداد اشخاص دي چې هغوی ته اوویدنت پرسونالټي ډیسورډر د شخصیت سازی دغه دوره معمولا د ژوند په اتلسو کلو کې یعنی کلم چې یو انسان متواتر سعادت اتلس کلو دپاره د خپل ژوند په کړوړو کې وښي، د دې شخص دپاره بیا د پرسونالیټي ډیسورډر شخصیتي یو تکلیف ورته پیدا کیږي. سره د دې نه چې ما د تیرو پروګرامونو په ترڅ کې عرض کړی و چې اصلا شخصیت سازی د ژوند په اولو شپږو کلو کې پنځو شپږو کلو کېږي، خو که چېرته یو سلسله عادات په متواتر ډول باندې تکرار شي نو د دې امکانات برابري چې په اتلسو کلو کې یو شخص باندې که چېرته شخصیتي تکلیف ولري هغې پرسونالټي ډیسورډر ورته یعنی ډایګنوز شي تشخیص شي. دا چې ما اوویډنت پرسونالټي ولري یعنی په دې مفهوم چې بعضې اشخاص دي امکان د دې زیات موجود دی چې د داسې یو مور په اړخ کې یا د داسې د فامیل په اعضاو کې دوی لوی شوي دي چې هغوی همیشه د نورو نه انزوا اختیار کړې ده، فاصله یې نیولې ده او په زرزانۍ باندې خوشحاله دي نسبت دې ته چې په اجتماعي کړوړو کې دوی دخیل شي. دا یو زده کړه شوی عادت دی، خو که چېرته داسې چې د کورنۍ نور غړي داسې صفات ونه لري او یو شخص د کورنۍ په منځ کې کوشش وکړي چې انزوا زرزانۍ اختیار کړي، د نورو په اعتبار باندې احساس د ذلت او خواري وکړي، امکانات د دې زیات موجود دي چې دا شخص دې د ډپریشن د مریضۍ ښکار وګرځي. یو د ډپریشن د مریضۍ د علایمونه د نورو علایمو په شمول د بې خوبۍ او د بدو خوبونو لیدل او د بې هدفۍ او په ژوند کې ناامیده کېدل، حتی د ځان وژنې افکار په موضوع کې تېرېدل. یو د دې عاداتو نام هم دا دی چې یو ډپرس او یو ډپ انسان معمولا د خلکو نه فاصله اخلي، د دوی سره ذهنیت خپل ځان د نفرت او د ژوند د ناامیدۍ ذهنیت ورسره پیدا کېږي. همدغه دی چې که چېرته زموږ دوستان په دغسې یو تکلیف باندې دوچار یي، زما مشوره او توصیه دې دوستانو ته دا ده چې لطفا په اجتماعي کړندارو کې ځان نه دخیل کوي، اما که چېرته بیا هم نشئ کولی چې یعنې په ژوند کې متعادل راوړئ، بیا زه یعنې باید سپینه درته ووایم چې تاسې تکلیف لرئ د ډپریشن او لطفا یو سایکولوجیست ډاکټر ته لاړ شئ.
دغه دواړو قسم خلکو په ارتباط هم دغه چې مخکې متاسو اشاره ورته وکړله چې دا ډېر خودخواهو په حساب ډېر لاپی ولي یا مثلا ډېر دواغ وایي یا ډېر ځان غټ مرض دارنګه دغه برعکس خلک، د دغو دواړو په هکله تاسې څه مشوره بیا هم لرئ چې دوی باید څه وکړي چې داسې نورمال ژوند وکړي د یوه طرف او په سایکالوجي لحاظ دغه مریضي تداوي شي؟
بله، د اول ګروپ په منځ کې یو تعداد داسې کسان شته دی چې هغوی کیدای شي چې د درواغو په نتیجه کې خپل انزار یو ځای ته رسولي، خو زما مشوره د دې دوستانو سره دا ده چې معمولا درواغ یا په نورو باندې ځان غږ ګڼل دا نه تنها دا چې تاسو خپل منزل ته نه رسي، بلکې اجتماعي کړنلارې مو مختلفې یعنی خرابې او د خلکو اعتماد ستاسو څخه سلب کیږي. زما مشوره دې دوستانو ته دا ده چې دوی باید په خپل عزت النفس باندې کار وکړي او داسې واقع بینانه خپل ځان ته متوجه شي چې دوی د نورو نه څه کم لري، کوشش وکړي چې په خپل ژوند کې داسې مصروف شي چې دغه مصروفیت یې مؤثریت ولري، هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په اجتماعي کړنلارو کې دوی دخیل شي او په عین زمان کې خپل صحت او سلامت ته جدي متوجه شي. تاسو بهتر معلومه ده چې سلیم عقل په سالم وجود کې موجود دی. هر هغه څوک چې اکسرسایز کوي او په ژوند کې د یو خاص تعادل نه کار اخلي افراط او تفریط ته نه تسلیمیږي، د دې زیات امکانات شته دی چې که په نورو باندې ځان پورته ونه ګڼي امکانات د دې شته دی چې د نور نه ځان ښکته هم ونه ګڼي. د دویم ګروپ په ارتباط باندې هم باید ارز کړم چې داد تفرید گروپ تی آگو چی زان د نورونا انزواکی یو یواز جوان اختیاری یو د اجتماعی کلن لارونا کاملا گوشگیری اختیاری دی دوستان زما مشورت دی دوستان زما مشورم داد چی لطفا په اجتماعی کلن لارو که زان مداخل کی آگا فعالیتونه چی تاسو داغین حضوری خمورازی دا آگو اشخاص تخه چی ستاسی تا پدرنسترگ گوری او ستاسو خبر پیاسر که دا آگو سر ملگرکیا شروع که پی اجتماعی مسائلو که زن داخل که از در تایتنینان در کومه چی از داغی تاریخ نتاس که ولی شی چی خپل ازت نفس انبال که او دا احساس تا سر پیدا شی چی تاسی هم که د نور نه پورته نیستی د نور نه هم ښکته نیستی ستاسو انساني کرامت د نور نه تفاوت نه لري.
په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضوي متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني ستاسو د مرکې څخه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خوشحال سئ، سلامت سئ.
تشکر، خدای په امان.
خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان شاه عاشقی خواهد سو وقت جوان خوشا با پریچه رگاز نگانی خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوان
خوشا با رفیقا رگان ز